Radio. Radio Azadi.
شنبه د ورځې 19 د اپریل 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنیوي په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم خبريږي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موړاندې د پاکستان د یو پوځي چارواکي د دې خبرو پاړه کې پاکستان نوی افغانستان بنو د کابل لا عکس العمل خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په کندوز کې د طالبانو د مشرانو په ګډون څلر ویش دولت مخالفه وسلوال وشل شوی. افغانستان او سنگاپور د تخنیکی همکاری او تفاهم لیک لاسلیک کړ او د سویډن په مرکز کې تر پرونی تروریستي حمله ورسته یو مشکوک کس ونیول شو. بشپړ خبرونه د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د دولت څلر وش وسلوال مخالفان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي دغه حمله د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو کړي او په وژل شوی کې د تاجکستان درې اتباع هم شامل دي. د پولیسو د سپینزار د 808 زون قومندانۍ ویاند چارمن محفوظ الله اکبری پرون تر دغه حمله وروسته رسنیو ته وویل
در جمع کشته شدگان اسدالله مظلوم
په وجل سویو کې د امام صاحب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نامه ولسوال اسدالله مظلوم او د وسلوالو مخالفانو مشهور قومندان عبدالحنان شامل دي چې د تاجکستان له اتباعو سره وجل سوی دي. د تاجکستان دغه اتباعو د ماین جوړونی او وسلوالو مخالفانو ته د ماینونو په برخه کې د روزنې مسؤلیت درلود.
ویل شوی چې په وژل شوی کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی مرستیال مولوی شمس الدین او د خانابات ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفانو یو مهم قومندان شاولی هم شامل دی. د کندوز د پولیسو د سپینزر د 808 زون قومندانۍ ویاند وی په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له سر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وبللې. افغان ولسمشر پرون له لی سین لونګ سره د سنگاپور په استانای باندې کې وکتل. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وبللې او د سیمې د امن ثبات او پرمختیا لپاره پرچیدګي او ګډې مبارزې خبرې وکړې. د سنگاپور سر اعظم ویلي چې هیواد یې تیار دی په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو د تخنیکي همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. دا واضح شوی نه ده چې افغانستان او سنگاپور پر کومو تخنیکي همکاریو موافقه وکړه. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له غوره 12 کسیزې لوبډلې سره په یو ورځنۍ مسابقه کې برخه واخلي. دغه مسابقه به له ماري لیبون کرکټ کلب سره په جولای کې د انګلستان کرکټ په لارډز میدان کې وشي. د دې خبرې اعلان د کرکټ دغه کلب یا ام سی سی پرون جمعه وکړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول محمد عزیز غروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اعلان د کرکټ په ډګر کې د افغانستان لپاره له بیاړه ډک وباله.
دا د افغانستان لپاره یو سر ویاړ دی چې افغانستان د نړۍ له غوره یو لس کسیزې لوبډلې سره چې لوبډل مشهد به برینډن مکالم وي د نیوزیلینډ د لوبډلې چټک توپ وهونکی او د نړۍ د کرکټ په کور کې ورسره لوبه کوو.
افغانستان په روسي کې د کرکټ په ډګر کې د ډیرو پرمختګونو شاهد دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن وویل متحد ایالات به د کیمیاوي وسلو په واسطه پر ملکیانو د هوایي برید له عمله نوي بندیزونه ولګوي. منوچن پرون وویل موږ به پر سوریه د نورو بندیزونو اعلان وکړو تر څو دا ډول هڅو مخه ونیول شي. د امریکا خزانه وزیر زیاته کړه چې دا بندیزونه ډیر مهم دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي دي چې د اپریل په 1 د سوریه پر وی هوایي اډې د توغندیو برید امریکا د دې لپاره وکړ چې سوریه ته د کیمیاوي وسلو د برید له عمله ځواب ووایي. امریکا وایي چې دا هغه اډه ده چې له دې ځایه د سوریې الوتکو د خان شیخون پر سیمه د اپریل په 4 په کیمیاوي وسلو برید وکړ او لشتر لشه شپږ اتیا کسانی ووشل. د سویډن پولیس وای په پلازمینه کې لمشکوک ترورستي حمله ورسته د شار نړیوال هوایي ډګر ته نشته یو کس نیولای دی. د سټاکهولم په پرونی حمله کې څلور تنه وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. چارواکو نه دی ویلي چې آیا فکر کوي نیول شوی کس هغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې له ګڼه ګوڼې پر یوه ډک پلورنځي ور برابر کړ کنه. پولیسو پرون وویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه یې جلب کړې وه تر حملې وروسته نیولی دی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لافن تیره ورځ تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل
پر سویډن حمله شوې ده. له ټولو نښو نښانو داسې بریښي چې دا یو تروریستي عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسیدلي او موږ په پرله پسې ډول معلومات راټولوو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې په وظیفه بوخت دي حکومت هره هڅه کوي. اوس له عوامو غوښتنه کوو چې بیداره دي وي او د پولیسو معلوماتو ته دې غوږ ونیسي.
ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د روسي محکمو پرون اته مشکوک کسان دغه خونړي هم بمی حمله په تړاو چې د دوشنبه پورس د سنت پیټرسبورګ په میټرو کې شوی به په تروریستي جرایمو کې پلاس لرلو تورن کړل. په سنت پیټرسبورګ کې یوې محکمې امر وکړ تر هغه چې څېړنې بشپړې شي د اتو نیول شویو مشکوکو کسانو له جملې د شپږ کسان لږ تر لږه د دوو میاشتو لپاره په توقیف کې وساتل شي. بلخوا پرون په مسکو کې هم دوه نور مشکوک کسان چې یو نارینه او یو ښځه تر هغه چې محاکمه کیږي توقیف ته واچول شول. په حمله کې د مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. د سن پیټرسبورګ په حمله کې او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي وو. دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي کې اسلام آباد د شوروي ځواکونو پر ضد د افغانستان ملاتړ نوې کړی. نن په افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. د ناصر جنجوادري خبري پاړه د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویاند وی.
جهاد د افغانستان د ولس برحق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي. نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو.
د پاکستان دفاع وزیر هم تور پوری کړی دی چې په افغانستان کې د هند نفوذ د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلی کړي. پاکستانی پوځي چارواکي څنګه انتقادي نظریات ورکوي؟ د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر مو اخیسته.
په پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډیر شوی دی.
د جرمني صدر اعظم ټینګار وکړ چې هغه افغانان باید ژر تر ژره له جرمني وایستل شي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې نه دي منل شوي. د خبرونې پروسو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل پوهنتون کې له یو خوستي محصل سره غږیدلی.
درې خلک چې داسې فکر وکوي چې ځان کم احساس کوي نو هیڅکله به هم خپل موخې ته خپل هدف ته ونه رسیږي.
د پاکستان د پوځي چارواکو پر تازه څرګندونو افغانستان عکس العمل څرګند کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې په پاکستان کې روانې شخړې د افغانستان د جګړې نتیجه ده او که د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاکستان مرسته نه وای کړې نن به افغانستان په نړۍ کې نه و. تفصیل د صالح محمد صالح پورا پور کې.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ څرګندونو د افغان حکومت توند عکس العمل پراولی دی. ډګر جنرال ناصر جنجوا په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده. خو د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړ دی او د تروریستانو د غرض نورو سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه پکې دي.
تروریستان په ټوله کې د پاکستان له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کوي. هغه تروریستي ډلې چې افغانستان او سیمه یې نام نه کړې هغوی په پاکستان کې زیږېدلې همالته پیدا شوي دي او له هماغه ځایه تغذیه کېږي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د تروریزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
ځینو پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوا په حواله راپور ورکړی چې د جمعې پورزی ویلي دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونی سیاست پر مخ بیایي. د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې که پاکستان د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې نه درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په دې اړه د افغان حکومت ځواب د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل څخه اورو.
جهاد د افغانستان د ولس بر حق جنگ و چی د شوروي اتحاد پر ضد وکي نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو. د افغانستان جهاد نه تنها دا چې افغانستان یې د دغه ظلم وساتي، پاکستان ورڅخه زیاته ګټه پورته کړه او نظامي برخه کې له دې فرصت څخه هغوی استفاده وکړه او قوي شول.
تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. خواجه محمد آصف د پنځمې پر ورځ ویلي وه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په برخه کې وضعیت جدي دی. هغه له یوې خصوصي خبرې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوې دي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو یو هدف پر خپل هیواد د فشارونو کمول دي. په هالند کې میشت افغان تحلیلګر زکریا پوپل آزادی رادیو ته وویل
پر پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډیر سوی دی. دوی د دې خطر څخه چې د خپل فشار کم کی او د خلکو په امبلي خوا ته راوړي داسې ادعا کوي چې ګواکي د افغانستان څخه دوی ته پرابلم مخ دی او دوی د پرابلم سره مخامخ دي. دوی خو په هیڅ صورت باندې د افغانستان څخه چې د جهاد په وختونو کې هم د شوروي د اشغال په وخت کې کوو کوس دي د افغانستان څخه بې شمېره ګټې ترلاسه کړي دي، ان اټومي وسلې ترلاسه کړلې په لارکی. نو په دې خاطر باندې دغه د جهاد احسان پر افغانانو نه چوي بلکې دوی د افغانانو د احسان ممنون باید وسی.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي که پاکستان رښتیا هم د وسلولو طالبانو پلوي کوي نو دغه طالبان ولې د پاکستان پر ضد جنگیږي؟ افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف دي مبارزه کړي، خو د حقانه شبکې نورو سختریزو او تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت غوښتنه لري چې د ټولو سختریزو ډلو په وړاندې دي بې توپیره مبارزه وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په لوګر کې تر یو لرغونی شار لاندې د مس عینک د مسو د استخراج لپاره د چین طرحه د اداري فساد د تورونو له کبله وزنډېده. وروسته تر دې چې د 3 میلیارډو په ارزښت طریقې پروژې عمومي رئیس د اداري فساد په خاطر د چین د کمونست ګوند څخه وایستل شو، په افغانستان کې د دې معدن استخراج له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د معدنو د استخراج لپاره د چین دولتي شرکت یا ام سی سی عمومي رئیس شین هټینګ په 2008 کال کې د افغانستان په لوګر کې د مس عینک په سیمه کې د مسو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د مس عینک سیمه تر یو 15000 کلن بودایي شار لاندې ده او ورسته له هغه د لرغونپوهانو انتقادونه زیات سول چې چین له دې سیمې د مسو د استخراج پریکړه وکړه. چین د خپل فلزکاری د صنعت له خاطر په نړۍ کې د مسو لټول لوی غشتونکو هیواد دی. له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه پروژه ځنډېدلې ده او د مسو د استخراج کار نه دی پیل سوی. امریکا او نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د امنیت لپاره له سخت دریځو سره مبارزه کوي. د مس عینک وژغورې په نوم یو مستند فلم پر اساس په دغه سیمه کې قانونه به دا لرغونی شار له منځه یوسي چې د 100 میلیارډو ډالرو په ارزښت دغه مس استخراج سي. خو د چین یاد دولتي شرکت او افغان حکومت وایي چې دوی به د 100 میلیارډو ډالرو په ارزښت د مسو د استخراج پروژه پر مخ یوسي. سی ان بی سی تلویزیون راپور ورکړی چې وینه کړی سو د ایمیل یا تلیفون لاري له دغه چینی شرکت سره تماس ونیسي او د چین سفارت هم په دې اړه ځواب نه دی ویلي. د مس عینک وژغورې فلم جوړونکی برنت هافمن چې د دغه معدن د استخراج مخالف دی وایي له دې پروژې څخه د شین استل کېدل یو لوی پرمختګ دی. هافمن سی ان بی سی تلویزیون ته ویلي چې له دې څرګنده سو د چین حکومت مني چې په دغه هیواد کې په دولتي شرکتونو کې د لوړې کچې فساد شته، خو د شاغلي شین په وړاندې د تورونو په اړه نور معلومات نشته. برنت هافمن هله څرګنده کړې ده چې پر شین د اداري فساد تورونه شای لمس عینک څخه د مسو د استخراج حدې پایته ورسوي. خو د افغانستان د معدنو او پټرولیم وزارت وایي که دغه معدن استخراج سي دا به د افغان حکومت لپاره د عاید یوه ښه منبع سي او سلګونو افغانانو ته به د کار زمینه برابره سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشام تر او بجو پوری په منځني سپه دوله شپژنوي په افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د ماشام لو د سهار تر او بجو پوری آشنا راډیو اوریدل شي. وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي، خو و بجو 15 دقیقې دي لاند خبرونه. د کندوز ولایت په دشت ارشیو ولسوالۍ کې د دولت څلر وشت وسوال مخالفان وژل شوي دي. ویل شوي چې په وژل شوي کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال مولوي شمس الدین هم شامل دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وبللې. افغان ولسمشر پرون له لی سی لونګ سره د سنگاپور په استانه ماڼۍ کې وکتل. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ لغوره یولس کسیز لوبډلې سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د جولای په میاشت کې برخه واخلي. د امریکا د خزانه وزیر وویل متحد ایالات به د کیمیاوي وسلو په واسطه پر ملکیانو د هوایي برید له امله نوي بندیزونه پر سوریه ولګوي. د سویډن پولیس وای په مرکز کې له مشکوکو تروریستي حمله وروسته د شار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولای دی. د ستاکولم په پرونی حمله کې څلور تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د روسیې محکمو پرون اته مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمي حمله په تړاو چې د دوشنبه په ورځ د سنت پیټرزبورګ په مترو کې شوې وه په تروریستي جرایمو کې په لاس لرلو تورن کړل. نړیوالو چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه ویل کنه خبره کړې چې سرلیکي د افغان حکومت ډیر خلک نه هلي کړي خو سينو لا هم هله مندي له لاس نه دا ورکړي. د ورځپاڼې په وینا کې غواړي د افغانستان په تیارو سیاسي افق کې یو روښانه ټکی پیدا کړي نو باید د کابل خاري وېڅنډه ته ولاړ شي. لینیما په خوشوب سړکونو تیر شي او یوې نیمه ودانې شوی ودانې ته ننوځي. لازینو یوې خونې ته پورته شي چې پکې یو دریشي کړی سړی خپل څوکۍ او د کار میز ځای پر ځای کوي. دا سړی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې نوې رئیس نادر نادری دی. دوه څلوېښت کلن نادر نادری چې مخکې د بشري حقونو یو فعال و دې ورځپاڼې ته ویلي کچیرې په خپل کار کې چې اداري اصلاحات دې بریالی شي نو وبه کولی شي چې د افغانستان پر نوې ډیموکراسۍ تر یو حده د خلکو باور پیدا کړي او که ناکام شي په حقیقت کې به په افغانستان کې د سوان نسل هیلې پوره نه کړی شي. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د افغانستان په وړاندې په پرتي اوږده تیاره لار کې د نوموړي ټاکنه یوه نری لار ښیي. دا داسې یو څه دي چې د افغانستان ډیر خلک ویره لري د لوړو ژورو څخه پر دې ډکه لاره به منزل ته د رسیدو هیله له لاسه ورکړي. ورځپاڼه په افغانستان کې په اقتصادي، نظامي، سیاسي او د اداري فساد پر ستونزو په تفصیل خبرې کوي او زیاتوي دا هر څه په داسې وخت کې دي چې د دوبي پر راتلو افغانستان کې د جګړې فصل پایلېږي او ډیر خلک له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وایي ان حکومتي چارواکي خپلې کورنۍ له افغانستان څخه بهر استي. د نېشنل انټرست خبرونې بیا د افغانستان پر ستونزو یې ولیکنه کړې او سرلیکې دي په افغانستان کې په ټپه درېدلې حالت څخه د وتلو لپاره باید امریکا د دې کړکې چوامل پاکستان کې لمنځه یوسي. د خبرونه په وینا هغه شل وسلوال ډلې چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او د امریکا د ترهګرو په لیست کې شامل دي و مهمه ډلې یې په پاکستان کې مرکزونه لري او تر هغه چې دوی په پاکستان کې امن پټن ځایونه ولري د افغانستان امن او ثبات ته به ګواښ پیښي. ورځپاڼه د مارچ په میاشت کې د امریکایي جنرال جوزف ووټل هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته لوی ګواښ د حقاني شبکې ده. نوموړي طالبان او حقاني شبکه لوی ګواښ بلل او زیاته کړه د دې دواړو ډلو مشان په پاکستان کې په آزادانه توګه کار کوي، هیڅ ډول فشار پرې نشته او ملاتړ هم کوي. خبرونه د جنرال جان نیکلسن هغه خبرو ته اشاره کوي چې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل په افغانستان کې بریا ته رسیدل د دې هیواد له پولو بهر د ترهګرو د پټن ځایونو او مرکزونو په لمنځه وړلو ممکن دی شي.
په کابل کې بیات قوم د بی غونډې په ترڅ کې په حکومت کې د خپل سیاسي ونډې غوښتنه وکړه. دوی د جمعې پر ورځ په کابل کې د ویناس پر مهال همدارس پر برېښنایي تذکرو کې د بیات قوم په ګډون د ټولو هغو ملیتونو د نومونو د ذکر غوښتنه وکړه چې په اساسي قانون کې نه دي یاد شوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د لوګر غزنی بلخ او کابل په ولایتونو کې د میشت بیات قوم مشران وایي امتیاز نه غواړي خو په حکومت کې سیاسي ونډه حق دی. دوی د جمعې پورس په کابل کې په همدې اړه د جوړ شوي ناستې پر مهال دا هم وویل چې په برېښنایي تذکیرو کې باید د دوی د قوم نوم هم ولیکل شي. د بیات د قوم یو مشر او د سولې علي شورا د نړیوال اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار
تنها مسئله درج هویت قومی ما در کنار هویت ملی
دی وینه واځي دا چې په برېښنایي تذکیرو کې د ملی هویت ترڅنګ زمون قومي هویت ذکر شي بلکې په دولتي قدرت کې هم ونډه راکړل شي. مونږ به په نږدې راتلونکي کې لولسمشر سره ناسته ولرو. له هغه سره به دا موضوع مطرح کړو چې د بیات قوم تاریخي قوم دی او هیڅوک یې حذف کولای نشي. که څه هم په دې اړه کره معلومات نشته چې د بیات قوم په افغانستان کې څومره نفوس لري، خو غزنی، لوګر، بلخ او کابل هغه ولایتونه دي چې پکې د بیات قوم پورې اړوند خلک ژوند کوي. تر دې وړاندې ځینو نورو قومونو هم په افغان حکومت کې له خپلې کمې ونډې شکایتونه کړي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تل دا ویلي چې هیڅ افغان له بل افغان څخه بهتر نه دی او هیڅ افغان له بل افغان څخه کم نه دی او ټول باید په حکومت کې ونډه ولري. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي کدی یو منظم میکانیزم له موجودیت پرته هر قوم په حکومت کې ونډه اخلي او بیا یوازې د خپل قوم لپاره کار کوي، دا مسله د ملت جوړونې پر وړاندې جدي ننګونه ده. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که هر څوک په حکومت کې ونډه اخلي نو په کار ده چې د شخصي او قومي ګټو ورخوا ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په
عین زمان کې هر څوک در پاسيږي د قومیت پر اساس باندې سیاسي هم او سیاسي ونډې پر اساس باندې خبرې کوي. فکر کوم موږ د ملت جوړونې لوی خطر سره مخامخ یو. موږ د واحد ملت په توګه نشو رسیدلی.
د ښاغلي سعادت خبره په افغانستان کې میشت قومونه چې د تاریخ په اوږدو کې له یو بل سره ښه ژوند کړی دی یو بل په منلو باید د یو پیاوړي ملت او نظام د رامنځته کولو لپاره چې د خبره د افغانستان د ډیرو ستونزو حل پکې نغښتی دی جدي هڅې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د جرمني سر اعظم له خپل هیواد څخه د هغو افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې رد شوي د اخراج د شدت هرکلی وکړ. انګلا مرکل د جمعې پر ورځ ویل د کډوالو د لوی جوپې راتګ په وړاندې نور اروپایي هیوادونه هم ورته چلند خپل کړی دی. سالم محمد صالح د رویټرز ترانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
جرمنی ته په تیرو دوو کلونو کې تر یو میلیون ډیر پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغه هیواد صدر اعظم چې مخکې د پناه غوښتونکو په وړاندې د پرانیستو دروازو پالیسي خپله کړې وه په وروستیو کې لهجه بدله سوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د یو لړ مراسمو په لړ کې هغو کسانو ته چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي وویل ټول اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د استوګنې یا پناه درخواست رد سوی بیرته افغانستان ته لیږي. انګلا مرکل دغه راز زیاته کړه چې په جرمني کې د نږدې 55% افغانانو د پناه درخواست منل سوی خو د 45% نورو درخواست نه دی منل سوی. میرمن مرکل زیاته کړه خپل افغان حکومت ویلی وه هغه کسان چې جرمني ته راځي ټول د بېوزلۍ او ناامنۍ له خطر سره نه دي مخامخ. د جرمنی محافظه کاری صدر اعظم څرګنده کړه موږ باید داسې ونه شو چې جرمنی فکر کوي 9 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې په نه منونکو شرایطو کې ژوند کوي او ژوندي نسی پاتې کېدی. خو د جرمنی په ځینو ایالتونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره له جرمنی د افغانانو د اخراج د پلان ملاتړ نه دی سوی. د جرمنی د صدر اعظم په خبره هر میاشت لا هم جرمنی ته شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي داخليږي. انګلا مرکل هڅه کوي چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې بریالی او د څلورمې دورې لپاره پر قدرت پاتې سي. په پام کې ده چې دغه انتخابات د سپتمبر پر 24 وسی او تمه ده چې د آلمان لپاره د بدیل په نامه ګوند چې د پناه غوښتونکو ضد پالیسي لري د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي. جرمني له خپلې خاورې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ په 13 دسمبر میاشت کې پیل کړه او په دې ډول غواړي د پناه غوښتونکو زیاتېدونکی شمېر راکم کړي. رویټرز اژانس لیکي یو پر درېمه برخه افغانان چې په لومړی الوتنه کې افغانستان ته اخراج شول په جرایمو تورن و. په جرمني کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په چارو کې د فدرال ادارې د معلوماتو له مخې افغانانو په 2018 میلادي کال کې د سوریې تر اتباعو وروسته په جرمني کې د پناه غوښتونکو لویه ډله تشکیلوله.
با په راپور کې مو واوریدل چې جرمني غواړي د هغو افغانانو د استلو پروګرام شدید کړي چې د هغوی اسناد په جرمني کې د مهاجر په توګه نه دي منل شوي. بیا هم د کډوالو په اړه یو مطلب لرو. د هنګري پولیسو په بیلاری کې د یو ابیا غیر قانوني کډوالو د مړینې دوسیه وتړله. دا پیشه چې د 2015 کال په اگست کې شوې وه په او تحقیقاتو یې څکم دوه کاله وخت ونیو. د هنګري پولیسو د جمعې پورس د خپل هیواد څارنوالانو څخه وغوښتل چې په دې تړاو نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
د هنګري پولیس وایي په یوې لارې کې د یو بیا خیر قانوني کډوالو د مړو د موندلو په اړه څېړنې پای ته رسیدلې. دوی وایي د دې پیښې په تړاو نه کسان نیول شوي. د 2015 کال په اگست میاشت کې د هنګري او ویانا ترمنځ پر لوی لارې په یو یخچال لرونکي لارې کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو جسدونه موندل شوي وو. هنګري پولیس وایي د دوه کلونو څېړنو په ترڅ کې د دې پیښې په اړه 9 کسان نیولي. دوی د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي چې نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. د دې پیښې په تړاو په نیول شوو 9 کسانو کې 8 تنه افغانان او یو هم بلغاریایي تبه دي. دا 9 واړه د انساني قاچاق په تور نیول شوي چې هنګري پولیس د دې یو بیا کډوالو د مړینې مسول بولي. په یخچال لرونکي لارې کې د مړو شوو یو بیا کډوالو په منځ کې د عراق، سوریې او افغانستان وګړي شامل وو. دا رپورټونه لمخې د 2015 کال لومړی څخه د 2014 کال تر نمایي پوري د 1 میلیون په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په همدې خطرناک لارو اروپا ته داخل شوي. هنګری لومړی هیواد چې په 2015 کال کې خپلې پولي د کډوالو پر مخ وتړلې. د هنګری ولسمشر په دې وروستیو کې د هیواد ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره یو قانون توشیه کړ چې لمخې د دې هیواد پولیس کولای شي کډوال ونیسي او په کانټینرونو کې وساتي. توقف شوی کډوال تر هغه بندیان ساتل کیږي چې څو یې د دوسیو په اړه پریکړه نه وشي. دا قانون د افغانانو په شمول پر هغه کډوالو اخیست کی چې د بلکان د هیوادونو لارې هنګری ته رسیدلي او له دې هیواد نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي.
د ژوند رنگونه
قدرت الله حلیم ما د خوست ولایت اوسیدونکو ما فلن کابل فانتون کې ماسلیما
کله چې له خوست راغلی په کابل کې د نوې څولې دل
کله چې موږ په خوست کې اوسیدو د خوست او د کابل ترمنځ د فرهنګي او کلتوري اړخ بلا بل تغیرات لري. اند ناستی پاستی د کیناستو د لباس د هر څه چې په خوست کې تل شاید نوې دلته بوي د نوې کلتورونو سره آشنا شوم د نوې خلکو سره په اصطلاح باندې چې دوی هغه خلک چې دغه شخصیتونه چې شاید په خوست کې باندې دلته ور سره په دوه کلنه دوره کې چې دوه کلما کابل کې تیر کړل همدغه سي د اختر د نوې کال منزل دا هغه څه چې د غم او د خادي دا هغه څه چې موږ سره ډیر په تغییر کړي.
کله چې تل خوست سره اتلې ته خو د خوست د یو اطراف او د سیمې اوسیدونکو وي ځینې وخت کې موږ هغه ځوانان چې له اطراف راشي بل ته ځان ډیر کم احساسي تک شان کوم احساسو
درې خلک چې دا سې فکر وکوي چې ځان کم احساس کی نو اس کله به هم خپل موخه ته خپل هدف ته ون رسیږي. یعنی ک ته وای چې بل څوک چې کوي چې دا کار زه هم کوي شمه نو ډیرې ماسلین چې یا خلک چې له اطرافونه مرکز ته راځي نو تبن یو مشکل سره مخامخ شي له جبو سره مخامخي په لونی وختونو کې زم چې ما ډې پیدا شوم په خوست کې پاترفي سیمه کې ما درس مې ملته ویلې نو د ژبې د لهجه سره مې هم مشکل ول خو دا سه احساس مانه کوي چې زبا چې ونه کوم په راتلونکي کې بل مانه څه جوړ نشي کومه هدف کومه مخه پس چې زله خوش نه راغلم هغه لپاره وګور کوم او تر خپل هدف پر بزان رسوم.
د ژوند رنگونه پروګرام محبوب شاه محبوب وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات پر استولې سمس کې لیکي د ولسمشر اشرف غنی بهرني سفرونه کې د امنیت ټینګې دوه لپاره وي یا د تجارت په برخه کې خدای دې وکړي چې شي نتیجې ولري. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار د سیمې لیکي د ولسمشر اشرف غنی بهرني سفرونه د افغانستان لپاره هم په اقتصادي او هم په امنیتي برخه کې مثبت نتیجه لري. میرام شاه ودان د هلمند ساینه په سمس کې کړي او لنا امنیو یې سر ټکولای دی. شمسی شهیدزی د میدان وردګ نلی کې د لوړ زده کړو وزارت نه غواړم چې په هنتونونو ته ډیر ځوانان جذب کړي. د دې په وینا لدی سره به په امنیت کې ګټه ورسی شي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي کده افغانانو شجاعت نه وای پاکستان به پنخشه کې نه و پاکستان د خپل بام واوره د پوینه زموش پر بام چوي وحید الله فطرت له هلمند لیکي افغانستان 15000 کلن تاریخ لري او پاکستان 28 کلن شرف الدین شرافت له کونړ پر استول اس ام اس کې لیکي پاکستان ته باید افغانستان جواب ورکړي احمد ولی خپلواک پر استول اس ام اس کې لیکي د کابل کندهار لار ډاډمن نه ده له دولت غوړم چې پام ورته زیات کړي له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده بل خبري مجله احمد